آزادی باشین.
خغل اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅه کوي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي، څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړي. IOM ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان په خوانی جمهوریت نظام د پولیسو د یو قماندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیرې چهارشنبه په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغه لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسالې لا هم بے حل پاتې دي. دغو لانجمنو مسالو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبلا د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسم پرون په دوبی کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پاری سن ژرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سخت کال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی، وتوانېد د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپه، ریفینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران کې په مختلفو جرمونو د لسګونو افغانانو اعدام.
بچی کو پویمو 32 سال
اسما د کاکازوی پر د چکلا عمر درلود. هغه د نیم کال په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا 2 میاشتې مخکې اعدام.
افغان طالبانو او پاکستان د یو بل د ورستۍ او څرګندونو هرکلی کړی.
منازعه تقابل د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بل څه نه ورکړي.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمی بدلون د نتایجو په اړه خبرداري ورکوي.
ما در یک منطقه غیر پلانی زندگی
می‌کنیم. موږ ته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم مونشته. د فازلاب سیستم هم خراب دی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال لپاره رئیس 15 اتیا افغانان د بیلابلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان پر خپل وی پانا په یو بیان کې لیکلي دي چې په تازه پیښه کې پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. تیر 2023 کال په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې په هغه هیواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بېلابېلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 28 مخبور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډیره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوي چې په تیر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 80 تنه وو او دغه شمیر د 2023 کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د بیان لمخې دغه اعدامونه تر ډیره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او دوه میاشتې وړاندې اعدام شو.
اسما ده کاکا زوی دو درش کلا عمر درلود، هغه دو نیم کلا پا ایران که بندی و ده مخدره موادو ده انتقال پا جرم نیولی شوی و تقریبا دو میشت مخ که اعدام کرد. به موک جسد افغانستان ته انتقال کرد. دلته اوس میرمن او دو ماشومان بی سرپرست پاتی دی، لره رو سخت و ستونز سر مخ دی. اسما ده کاکا زوی دیر بی وزل و ایران تا ده کار ده پیدا که دو لپارت لده و خو موک نپوهی گو چه مخدره موادی لکوم کری و او چیر ده انتقال ول.
مواد مخدره میکنه.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو روري په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او څو میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې روري یو ایرانی غل وژلې و.
السلام علیکم، زما ورور شاوخوا یو کال په ایران کې بندي وه، هلته د مزدورۍ لپاره تللی وه. جرم یې دا وه چې یو غل یې وژلی و، هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بېرحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچه ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هیواد کې څو بېلابېل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي وو چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره یې دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلې، بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت او پاکستان د دواړو اړخونو ترمنځ د ستونزې د حل په اړه د یو بل د څرګندونو هرکلی کړی، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي وایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید په دایمي ډول او د درېمګړو په منځګړیتوب حل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د زیان رسولو اراده نه لري او نور د هم د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو پر ځای د دغه هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د علماو لخوا د پاکستان د جګړې ضد فتوا د صادرېدو هرکلی وکړ. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
روسته له هغه چې پاکستانی چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دوه خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او لیو بل هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنون کې نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلي تل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړای چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لور ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه خبره شوی، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د شا دپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلط فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې
خغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړې په صادرولو پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث جنباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د دریمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بل بڼه غوره کړې ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي نه. کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چېرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوا وختې. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرګزوبلې اړولو داوی هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هیواده پر پاکستان حمله پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادارت کړي او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوها، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمی بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کوي. دغه سازمان د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمی بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ښاري خدمتونو د نه موجودیت تر څنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمی بدلونونو پایلې اندېښمنونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر پاتې وشتم په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړي چې اقلیمی بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا له هر 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوي کورونه معمولا قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي اساسي خدماتو لکه پاکو وبو، برېښنا، د ککړو وبو مدیریت سیستم، عوامه ترانسپورت لګه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د زینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خاري خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ اقليمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروختونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې نهي اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
ما در یک منطقي غیر پلونیز
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم مونږشته، د فازلاب سیستم هم خراب دی. په بل خوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدی چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغي هم زیاتې شوې دي. موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګی دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي او د خلکو کورونو ته نوځي او خلک خپل کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظم شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظم شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او جونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کم خسره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خارونو کې استوګنه غوره کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له دې وړاندې اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقليمي بدلونونو او د تیرو 14 لسیزو د بې‌ثباتۍ لامل په کور دننه بيځای شوی یا له بهر راستانه شوی. د مرسکورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو لجدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنۍ نفوس 5 میلیونه کسان بلل او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوې. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستنې شوی کډوال وایي د سرپنا نشټوال یا ژوند لجدي کو اکثر مخ کړی دی یو شمیر دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل ک په دې برخه کې ورسره همکاري ونشي دا وضعیت خای په یو بشري ناورین بدل شي نور جزئیات په دغه ریپورت کې
د ژمی د موسم لپیل او د هوا له سړې دو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوی کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی او کورنۍ ژوند یې لجدي ګواښ سره مخ کړی دی یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ک مسولې ادارې پاملرنه ونه کړی دا وضعیت خای په یو بشري ناورین بدل شي یو کډوال چې تازه له پاکستان راستون شوی او د محل د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وای ل خپل ماشومان سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تیروي
دلته خو موږ چې درې اولادونه لرم پیل خوایې اسړ کیږي یخی کیږي د ما غلپر خو نشي کولای بس د یو تر پال د نړۍ یو تر پال نه ویل کیږي کړئ کو پیدا کیږي نه او پیدا سیم ډیر ګران ډیر قیمته کوم سره ملسته ونشي موږ به ختم شو
په دې حال کې او بل کډوال چې دا هم په دې ودوستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته سن شوی او دا محل په کندوز ولایت کې ژوند کوي وای دراستنو شو یو کورنۍ وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی
د خو ژوند به خطرخ پر سر تیری الا دیو زله خراب ته پر مبا نیولا کور ژوند نسته دلته دی بلچا په کور کې مخشنان زله غرزول دي سامان مباران شمال واو او ته پراته دي چې ولته غله او ما طالبان ته ورما مال څه کومه کر سره وکي خیمه تمبو ممبو شي ولای بل ته خالی لاس راړم کور سره بکره نه بده کې د زره غوانی باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره دي چې هغه بجې ته بجلا اخي بجلی د بجلا ورکه او بجلا ای
یو وسله پاکستان افغانستان ته ستنه شوی کډوال د ستونزې سره نه دی مخ بلکې یو شمیر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هیواد ته ستنه شوی وای د هوا په سړې دو سره یې گزاران سخت شوی دی لدې ډېرې د څلور ماشومان او پلار باز محمد ازادي رادیو ته وویل
همې شبرغان کې اسمه هیڅ درآمدی د کاري بوري
نه موږ دلته په شبرغان کې یو هیڅ سایت کار او روزګار نشته جمعې هم دي تاسو شپې کې چې اولادونه می جمعه ته د ډوډۍ راوړل لپاره سي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي
ماچی جام کړه 5 ته 5 ته 9 میته
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګ له ملي او نړیوالو مرستندوی او بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپنا برابرولو او لمړنۍ مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم خارګوټي د سمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی طالبانو ته نږدې رسنی حریت رادیو د کندهار د کار او خاجوړونی ریاست په حواله راپور ورکړي چې د خارګوټي شاوخوا 3000 جریب ځمکه لري او ټاکل شوی چې څلور زره کورنۍ او تبو ویشل شي مخکې له دې یو شمیر نور ولایتونو کې هم د طالبان حکومت لخوا کډوالو ته د خارګوټو جوړولو خبره شوې و خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډیر پراخ دی او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ته خبرو شویو شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنه کړل شوي دي نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړ یې ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
په کابل کې د حضور چمن چې لوګ دو کلون راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسکي د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د سر فلورونکو او لیلامي فلورونکو په بازار بدل شوی دی. په کابل کې وشمیر ورزشکارانو او هم عام خلکو د کابل خاروالي په دې اقدام نیوکه کړي او ټینګار کوي چې حضور چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی، خو کابل خاروالي وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ او حضوري چمن ته لیک ډول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال سوي پلوري کم سوي او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ نایا کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور خاو خدل تزمن پلور کم شوی او مخ کې کوړه نک دیوم او زما د غرمې خوړه هم لکور راوړل، هلته ډیر خاوو اداقل کار مو کېده.
د وټونو د سر یو بل پلورون کې هم چې نه یوختل نو می راپور کې خبر سي د غټ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخ کې مون کار ډیر خاوو او د عمومي سړک پر سر وو، خدل ته بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلديږي
ورزشکاران چې په خوا په دې چمن کې تمرین کوو د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت تیر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګا دي او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خاروالي وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې دریوان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په پنځمه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. لامده عمله فعلا دوی د خار د نظم ښه کېدو لپاره دی سیمه کې دی. کله چې ورستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دی.
خو ښاغلی بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی وو، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی لټلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل.
چمن کله د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاش مخ کې دلته به وشیدلو چمن د خپل جشن په جلولو دلته پر چمن کې به مونږ ګرځېدو سفور به کوله. خدای دې ګوښاږي ته لکه سابقه غو نه ماشه ورغه وشي هغه تکشن شي او خلک دې ورزشه او خپل سپورتو خاطر باندې استفاده وکړي. خو
د کابل حضوري چمن په تیر دوه لسیزو کې په کندولا بدل شوی وو او ان په نشې توکو دروغ د کسانو درټولېدو په ځای بدل شوی وو. د سیمه په 1909 اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شو او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کندولا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له وکمنې دوه وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګري ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.